خوشاله دین احمد
سه سمی عباس مننه د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپه دوله شپږ نیمه خبري شي البته په ټول افغانستان کې د انټرنیټ تلاریه بیا په www.azadiradio.com کې هر ځای چې اسنیولې شي په دې خبرونه کې چې د یو ساعت په مخه د تاسو د پنجابي طالبانو له تیاری خبرو چې د افغانستان جګړه ته کوي د امریکا او پاکستان پر اړیکو هم یو مطلب لرو خو لمړی خبرونه سره ورو نجيبه زمانه وړاندې کوي
سر کې پاموکي د مهمو خبرونو سرچکو ته برېټانیا تیر ورځ په خبرسوي ارقام کې شوډل چې د دې هیواد په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د نور کلونو په پرتله او برابر زیات د بي پيلوټ الوتکو توغندي اورولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اروپا ته رسیدلې او تمه ده چې پر سوریه د امریکا د احتمالي پوځي برید په اړه خبري وکړي. او ملال یوسفزي د 2012 میلادي کال د کوچنیانو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. اوس هم پوره خبرونه د برېټانیا په رسمي ارقام کې چې د جمعې په ورځ خپاره سول شو د سویچ د دې هیواد پوځ په افغانستان کې په 2012 میلادي کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله او برابر زیات د بي پيلوټ الوتکو توغندي اورولې دي. د برېټانیا دفاع وزیر اندريو رابرتن د خپل هیواد پارلمان ته ویل د دوی بي پيلوټ الوتکو په 2012 میلادي کال کې د افغانستان په فضا کې 892 الوتنی کړي او له 2 مواردو زیات توغندي اورولې دي. د برېټانیا بي پيلوټ الوتکې چې په لیزر توغندیو سمبال دي د وسلوالو پر هدفونو حمله کوي. د امریکا متحده ایالات هم په افغانستان، پاکستان او یمن کې د القاعده شبکې او طالب وسلوالو پر ضد د بي پيلوټ الوتکو حمله کوي او تر اوسه د هغوی ګڼ شمېر مشران هم وژل دي. په مسکو کې د ناتو د اطلاعاتو د دفتر مشر رابرت سیزل وایي د روسیې له اولیانوفسک بندر لاری د ترانزیت پرې کې واز ده ناتو له خوا نه کیږي بلکې په دې اړه په افغانستان کې د ډیرای صف ځواک غړي هیوادونه او د انتقال شخصي ترانسپورټي کمپنۍ په ګډه پریکړه کوي. رابرت وایي د ناتو روسیې ګډي شورا په دې اړه د یو قانوني چوکاټ د برابرولو تړون لاسلیک کړی خو دا اولیانوفسک لاله د انتقال پریکړه به د ایساف او ناتو غړي هیوادونه کوي. ایساف افغانستان کې ډیره ائتلافي ځواکونه ته د موادو د انتقال او د دې هیواد څخه د موادو د استول لپاره د شمال ترانزیت لار چې د روسیې د اولیانوفسک بندر لاله تر سره کیږي غوړه کړي. خو خبر رسنی وایي چې ایساف د محل د غلار څخه کار نه اخلي او د ځکه چې د مربوط هیوادونو له خوار باندې ګمرکي محصول زیات سوی دی. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا ته رسیدلې او تمه ده چې پر سوریه د امریکا د احتمالي پوځ برید پوځي برید په اړه خبرې وکړي. د اوباما اداره له ادا سره سم د سوریې د رژیم له لوري د کیمیا وسلو د استعمال لپاره شای پر دغه هیواد حمله وکړي. جان کیری پرون وخت د لیتوانیا مرکز ویلنیوس ته ورسید او اټکل داس دی چې نن به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تمه ده چې جان کیری به سبا بیا په پاریس کې له عربی او یو شمیر نور او اروپایی ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس غوښتنه دي چې پر سوریه د برید لپاره رای واچوي. د دوشنبه په ورځ په کانګرس پر دې موضوع رسمان غور وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې غونډې په څنګ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړې. خو د سوریې د شخړې پر سر اختلاف نه دی حل سوی. پوتین په سنت پیټرزبورګ ښار کې د سرمشریزې غونډې په پای کې خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویل د منځني ختیځ د وضع بي ثباته کول ګټه نه لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پر پوځي عمل ټینګار کوي او هڅه کوي چې د سوریې د حکومت له خوا د کیمیا وسلو د مشکوک استعمال د بشر الاسد رژیم ته سزا ورکړي. پوتین ویل ملګرو ملتونو له تصویب پرته پر سوریه باندې هر ډول پوځي عمل به په دې هیواد یو یرغل وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د شلو سترو صنعتي هیوادونو غونډې په پای کې خبري وکړې او ویل نړۍ د سوریه د حالات په اړه بې تفاوته نه سپاته کېدلای. د اروپایي اتحادیې یوه عالي محکمې حکم صادر کړ چې اروپایي اتحادیه باید د ایران د اوو بانکونو او نورو سوداګریو قید سوي شتمنۍ خوشې کړي. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې په ورځ ویل کافي شواهد نشته چې وشي دا سوداګریزې موسسې د ایران په اټومي پروګرام کې دخیلي دي. دا محکمه چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی وایي چې د ایران په بانکونو او سوداګریو لګیدلي بندیزونه د کومې احتمالي مرافعې له امله تر دوو میاشتو پورې پاتې وي. په دې بندیزونو کې د ایران د پوستي بانک، د ایران د بیمه کمپنۍ او د ایران د صادراتو د پراختیا بانک شامل دي. ملال یوسفزی چې په سوات کې د نجونو د تعلیم فعال و او د وسوال طالبان لخوا پر ډزو ټپي سوی و، د جمعې په ورځ د 2013 کال لپاره د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هلند کوچنیانو د حقونو سازمان دا د 100,000 یورو جایزه ملال ته په حق شار کې په خاصو مراسمو کې ورکړه. دا پیسې به په پاکستان کې د نجونو لپاره په تعلیمي پروژو کې ولګول سي. او وروستی خبر د مصر په اړه دی. په مصر کې د لیری کرایسیوی جمهور رئیس محمد مرسی په زرګونو ملاتړو د دې هیواد پوځي رژیم پر ضد بیا مظاهره وکړې. اعتراض کوونکو د جمعې په ورځ په قاهره، الکساندریا، اسماعیلیه، سویزا او نورو ښارونو کې مظاهره وکړې. مظاهره کوونکو چې د مصر بیرغ انتقالوه، مردوی پوځ شعارونه ورکول. یو شمیر مظاهره کوونکو د مرسی عکسونه هم له ځان سره وړل. محمد مرسی د پوځ لخوا د جولای په دریمه له واکه لیرې سوی او تر اوسه په کوم نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د مصر حکومت د اخوان المسلمین ډلې زیات مشان او په سلګونه پلویان نیولي او د مظاهرې د تنظیمولو په کار کې د دې ډلې توان کم کړی وو. دا دی دا وتر دی د ما خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ چپ ځول شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان پولیس ته نږدې په قبایلو کې د پنجابي طالبانو له هلو ځلو خبرو. بیا به واوري چې امریکا د پاکستان اټومي وسلو ته اندېښنه لري. په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي د مشر نظر هم اخیستی.
پاکستان اټومي اساسي کې دی هغه حفاظت دې سلسله کې پاکستان ډېر زیات محتاط دی. او کار دا دی چې امریکا ته تسلي وشي.
د افغانستان او فرانسې ترمنځ یو غونډه شوه.
دورتنی غونډه وه او په دې کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زمیر رسول د افغانستان د هیات مشري کول، ښاغلی لوغان فابیوس د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې هیواد د هیات نمایندګي کوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان جانان موسازی بشپړې څرګندونې د همدې غونډې په اړه وړاندې خبرو او په دې خبرونه کې مو د سوریې حالات څارلي چې لا هم ماسکو او واشنگتن سره مخالف دي چې پر سوریې برید وشي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو تاسو په شخص سب شوی پیغامونه راغونډ کړي. ویل کیږي چې د پاکستان په تر ټولو ګڼمیشته ایالت کې پاکستانی وسلوال روزل کیږي او دوی داسې اټکل کوي چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته په قومي بنسټ کورنۍ جګړه پیل شي. منصور مسید په اسلام آباد کې د فټا تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د پولي پوښتو د پنجابي وسلوالو شمیر درې برابر زیات شوی دی او اوس شمیر زرګونو ته رسیږي. منصور مسید په خپل د جنوبي وزیرستان دی، د هغه ځای چې هلته د مشکوکو ترستانو مرکزونه دي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې تر یو نیم سل ډېرې وسلوالې ډلې فعال دي او اکثر یې په غرنیو سیمو کې دي او یا هم په شمالي وزیرستان کې. داسې باور کیږي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری هم په دغو سیمو کې دی او کابل وایي چې اکثر دښمنان په دغو قبایلي سیمو کې مرکزونه لري. کله چې پنجابي وسلوالو قبایلو ته مخه کړې ده او هلته روزل کیږي، نو د هغو وسلوالو شمیر لږ سوی دی چې د پاکستان له بل ګاونډي هند سره یې دښمني ده. منصور مسید څرګنده کړه چې پخوا پنجابیان په قبایلو کې خورا لږ وو، خو په تیرو دوو دریو کلونو کې په سلګونو پنجابیان قبایلو ته ورغلي دي. د مسجد په وینا هر څوک پوهیږي چې کله د ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستان ووځي هلته به قومي جګړه پیل شي او پنجابیان به هڅه وکړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي. د احمد ضیا صدیقي په نوم د لشکري جنگوي و جګ پوری مشر اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل موږ به افغانستان ته ورشو او د طالبانو تر څنګ به وجنګیږو لکه پخوا چې مو داسې کول. د د لشکر جنگوی دغه چارواکي زیاته کړه چې تر اوسه طالبانو له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو کله چې هغوی مرسته ترې وغوښته پنجابي وسلوال د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی مرستې ته چمتو دي. لشکر جنگوی افراطي سنی ډلې په افغانستان او پاکستان کې تر اوسه ګڼې ځان وژونکي حملې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د شیاو پوریو جماعت دوو وسلوالو برید وکړ چې درې تنه لمونځ غاړې یې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر برید وروسته وویل چې دواړه حمله کوونکي ووشل او هغوی د پاکستان د لشکري جنگوي ډلې غړي وو. بل لور ته امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په وروستیو کې په یو راپورټ کې ولیکل چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان د اټومي تاسیساتو او د دې هیواد د استخباراتي ادارو په اړه ژوره اندېښنه لري. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي چې د واشنگتن پوسټ له راپورټه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان ترمنځ بې باوري پیدا شوې ده. دوی دا هم وایي چې دا بې باوري به د سیمې پر حالاتو په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت منفي اغېز پرې باسي. د دغه بې باوري په اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپورټ لري.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو راپور کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان د اټومي تاسیساتو او د دې هیواد د استخباراتي ادارو په اړه ژور اندېښنه لري. راپور همداراز لیکي چې پاکستان د ملي امنیت له پلوه د نړۍ له بل هر هیواد څخه زیات د امریکا د استخباراتو تر څارنې لاندې دی. د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې درنه د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له امله بې باوري رامنځته شوې ده. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د باور کموالی د دواړو هیوادونو او په ځانګړې توګه د سیمې د وضعیت لپاره زیانمن بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي مشر عدنان سرور ازادي راډیو ته وویل چې د واشنگتن پوسټ له راپوره داسې بریښي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري اوج ته رسېدلې ده.
زکم چې پاکستان قیادت چې دی سیاسی او فوجی قیادت او واضح طور باندې دا خبره سو سو بار کړی دی چې پاکستان اټمی اساسي کې دی هغه حفاظت دې سلسله کې پاکستان ډېر زیات محتاط دی. پکار دا دی چې امریکا ته تسلی وشي.
نوموړی همداراز وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ بې باوري به د سیمې په حالاتو په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او د تروریزم په ضد روانې مبارزې ته زیان ورسوي.
اور دا پالیسی کے دے دہشت گردے خلاف افغانستان سے رہتا ہوں یا امریکہ سے رہتا ہوں یا عالمی برادری سے رہتا ہوں زدانہ امکنہ وہ پریوزی نو پاکستان لیڈرانو فوجیانو اور سیاسی لیڈرانو ذرا کی بلا خبر را دی چکورا دا ہو دیر دیر اٹیپ پکار امریکی دا سے چکم کوششنو دے آگے خلاف وہ ہم دے توانائی مصرف کی گی.
یاد دیوی چھتا پاکستان دا بحرانے اچارا وزارت پہ یوی خبر پانے کی دا واشنگٹن پوسٹ پورس پانے کی دا خپارشی وی راپور زواب کی خپلا تمی تاسی سات مسئولانا بلیلی دی او اعلان کرے چھ دا حیوات حکومت دا خپلا تمی تاسی ساتو دا کنٹرول لپاری او سسٹم را منستا کرے دے چھ دے تاسی ساتو امنیت او خوندی تو بھی ڈاٹمن کرے دے. ذبیح اللہ شفق، آزادی راڈیو، پیخور.
په راپورټ کې مو واوریدل چې امریکا د پاکستان پر اټومي تاسیساتو بې باور ده او پاکستان په تیرا د پاکستان یو شمېر څارونکو امریکا ته ډاډ ورکوي چې بې غمه اوسي او دغه تاسیسات خوندي دي. وړاندې به پرمان خبرونه کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي سرداري په اړه واوري چې د ریاست دورې د اکشن بي پورس پای ته رسیږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې حالات څارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا ته رسیدلی او تمه ده چې پر سوریې د امریکا د احتمالي پوځي برید په اړه خبرې وکړي. جان کیری پرون ناوخته د لیتوانیا مرکز ته ورسید او اټکل داسې دی چې نن به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او سبا به په پاریس کې له یو شمېر عربي ډیپلوماتانو سره هم پر سوریې د امریکا د احتمالي برید په ارتباط خبرې وکړي. خو لا هم واشنگتن او ماسکو په یو خلنه دي او په دې سره موافقه ته نه رسیدلې چې نړیواله ټولنه د سوریه پر رژیم بشار الاسد باندې برید وکړي. د هغو کیمیاوي وسلو له عمله چې ادعا کیږي د مشتنشتي د بشار الاسد پوځیانو استعمال کړی دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي. اسداباد ته ورزول هغه ځای د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره ده. خبر لرو چې په کونړ کې یو شمیر قیر شوی سړکونه بیا کونډ کپر شوی دي. په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره ده. لکه څنګه چې موبایل روح الله انوري دغه موضوع تاسو سره لیدل ده، څنګه ډیر سړکونه خراب شوی دي او کنه ځین سړکونه خراب شوی؟
بلی شیبر صاحب، پتیرو نه لسو کالو کې نړیوال ځواکونو ته ګڼ سرکونه جوړ کړی دي، لکه د جلال آباد نه واله تر اسد آباد پورې او د اسد آباد نه تر اسمار او غازی آباد پورې او یا دغه نه برچ ور تیر شي بری کوټه پورې، او همدغه رنګ د پیج درې ته سرک پوخ کړی دی، د خاص کونړ خوا د سینا غاړه ته سرکونه تیر کړی دي. یو سرک یې همدارنګه نوافاس ته چې د پاکستان سرحد سره نږدې سیمه ده هلته قیر کړی دی. خو اوس که دا فرعي سرکونه پرېږدو هغه خو زیات خراب شوي دي. د جلال آباد او د اسد آباد ترمنځ کوم سرک چې دی هغه هم مخ په خرابېدو دی. زیاتو ځایونو کې پل چوکونه په بمونو الوتی دي، او همدارنګه نورو بارانونو اوبو او دغه شیانو سرک خراب کړی دی، ځای په ځای کندې شوی دی. او پوخا چې دلته نړیوال ځواکونه وو مرسته به یې کوله، کله به چې یو پلچک والوته یا به کوم ځای کې سرک خراب شو اب هغوی جوړولو چا ته به پټیکه ورکوه. خو دا یو کال شاوخوا کېږي چې پیرټي د کونړ نه وتلې ده، هغوی خپلې مرستې دلته بندې کړې دي. نو چې هر ځای ته ځي سرک کنډو کپر وي او ډېری وران او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې د فوایدامي وزارت
بلې وبښه او ما هم دا خبره کوله چې د فوایدامي وزارت ته تاسو اشاره وکړه چې په کار ده چې دغه سړکونو ته پام وکړي. فکر نه کوي چې ترافیک هم په دې برخه کې ستونزه لري؟ د ازادي راډیو په یو شمېر خپرونو کې دغه د سړکونو مسله موږ وڅېړله، او په هغې کې یو شمېر کسانو دا خبره وکړه چې په دغو لارو باندې درانه موټر سفر کوي، او په کار ده چې په معینه اندازه بار په دغو موټرو کې بار شوی وي. د کونړ او د اسد آباد او جلال آباد د سړک پر سر څنګه درانه موټر سفر کوي؟
شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه، د کونړ او د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ په سړک باندې هغه سي زیات درانه موټر تګ راتګ نه کوي لکه د جلال آباد او کابل ترمنځ، یا د جلال آباد او تورخم ترمنځ کومې موټرې تګ راتګ کوي. دلته که راشي نو د ورځې یو د سیمټو ډکه لارې راشي چې هغه درانه وي، نور د درانه موټرې پې تګ راتګ نه کوي. مخکې د لرګو اجازه چې لرګو ته ورکول شوی وه چې دې نه لرګي انتقال کړي، هغه درنې لارې به پې تلې. خو دغه سرکونه چې دي دغه د بمونو په واسطه باندې یا د نورو همداسې د سیلابونو په وسیله باندې خراب شوي دي، او اوس د فایدامي وزارت د دې وس نه لري چې دلته دغه معمولي سرکونه چې خراب شوي دا جوړ کړي. خلک ویره لري که چیرته حالات همدغسې جریان ولري او سرکونه خرابیږي نو بیا به ټول سرکونه خراب شي، او خلک به بیا د پخوانی حالت ته ورشي چې اوس که د جلال آباد نه اسد آباد ته سړی یو نیم ساعت کې را رسیږي، نو پخوا 500 ساعتو کې دوی تګ را رسېدل، نو بیا به هماغه حالات یې خلک په دوړو نه ډکي. نو دوی وایي چې باید حکومت په دې کې دې ته پام وکړي او دغه سرکونه پاخه کړي. مونږ د کونړ والی سره په دې اړه خبرې وکړې، هغه وایي چې مونږ رئیس ته فوایدامي چې دلته کومه دنده لري هغې ته هم وظیفه سپارله چې کابل ته لاړ شي، اوس هم په کابل کې دی او چې د فوایدامي وزارت مرسته ترلاسه کړي، بودیجه راوالي تر څو دغه کنډو کپر سرکونه دغه جوړ کړي. هغه وایي چې پخوا هم د دغه سرکونو په نوم باندې یو څه بودیجه راوتلې ده، خو هغه په زیان ده لګول شوي. او زه به دې پوښتنه کوم او چې کله رئیس راشي زه به هغه سره حساب کوم چې دغه بودیجه راوباسي او څه چې هر څومره کار پکېږي باید وایي.
بله، د سولې په کلونو کې به پر ځینو سړکونو البته په ټولو باندې نه حکومت مالیه وځه کوله ل موټرو به پیسې اخیستې او دا پیسې به بیا بیرته د سړکونو په رغاونه لګیدې. څنګه دغه سیستم ل اسرآباد تر جلال آباد پر لار باندې فعال دی؟ ټاکسونه اخلي مالیه؟
شبر صاحب منگا د جلال آباد او تورخم پلاره کې او حقول عبور په نوم باندې او سلرو ال تپیسې خلی خو جلال کونړ او د اسدآباد او جلال آباد په من باندې ترمن د غسنشته یو ترانسپورت او خروالی د خپل پیسې خلی نور د حقول عبور په نوم باندې سنشته. شبر
رحول انوري مننه و موریدل چې د کونړ جوړ شوی سړکونه بیرته د خرابېدو په حال کې دي او د کونړ چارواکي د فائدې مل وزارت هیله کوي چې دغه سړکونه ته پام وکړي او بودیجه ورته ځانګړي کړي څو ډېر لډېرو خرابې راوګرځوي. اوسمه د کابل او پاریس د دوه ورځنۍ غونډې پاړه د تیر کال جنوري میاشت کې د افغانستان او فرانسې جمهور رئیسانو په خپلو کې د اوږدې مودې دوستۍ، ستراتیژیکي او امنیتي همکاري تړون لاسلیک کړ. افغان حکومت وایي دا تړون په حقوقي لحاظ یو ډیر قوي سند دی او دواړه هیوادونه به په خپلو کې تر راتلونکو لسو کلونو پورې یو له بل سره په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې همکاري کوي. افغانستان او فرانسې د تړون د عملي کېدو لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی او دا کمیسیون په کال کې یو ځل غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د فرانسې جمهور رئیس د دې کمیسیون په لومړنۍ کلنۍ غونډه کې ګډون وکړ او په یو لړ مسلو او کاري پروګرامونو یې خبري وکړې. د چوپ کومو مسلو خبري شوې او دا تړون څه ډول یو تړون دی؟ جانقا علي کوزي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان جانان موسازي سره مرکه کړې او شاغلی موسازي د غونډې په اړه خپلې خبري داسې پیل کړې.
کوربتوب باندې دورزنې غونډه وا او دا د افغانستان او فرانسې د دوستۍ همکاري د تړون د تطبیق د کمیسیون لمړی غونډه وا. په دې کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د افغانستان د هیات مشري کول، خغلی لوران فابیوس د فرانسې د بهرنی چارو وزیر د فرانسې هیواد د هیات نمائندګي کوله او په دې ګډ کمیسیون کې د تړون په ټولو برخو باندې خبرې وشوي. هغه امنیتي همکاري د افغانستان او فرانسې ترمنځ خاص تنظیم لاسو کلمت موجود دی او دا چې اوسم شاوخوا 500 فرانسوي سرتیری په افغانستان کې پاتې دي. په افغانستان کې شته او دلته د افغانستان د ملي پاوز د سرتیرو په روزنه کې بوخت دي او اکثریت په کابل کې دي. په دې باندې خبرې وشوي او همدار است د سیاسي همکارۍ په برخه کې او د انکشافي ترقیايي همکاري په برخه کې د زراعت په سکتور باندې زده کړو او د لوړو زده کړو د روغتیا او همدارز د برق او د یو شمیر نورو سکتورونو په برخه کې چې فرانسې په افغانستان کې مرستې کړې دي او پلان یې دا چې په راتلونکي کې مرستې وکړي مشخص خبرې اترې
بلې مساعده خلکو سره یو تشویش داسې موجود دی وایي دغه تړونونه امضا شوي دي د ډېرو مهمو هیوادونو سره، مثال د امریکا سره هم تقریبا هغه کار پرمخ تللی دی، ځینې نورو هیوادونو سره هم. اما وایي دا به څومره ډاډ ورکړي د افغانستان د ځمکني تمامیت په برخه کې د همکارۍ، یعنی وخت چې لیدل کېږي د ځینو ګاونډیو هیوادونو نه حملې کېږي په سرحداتو یا په مجموع کې د سید خلکو سره تشویش دی چې 2014 کال وروسته به ځینې نورې د مداخله هم زیات شي. اندسي اطمینان شته چې دا هیوادونه به بیا په جدیت او قاطعیت سره د تړون د مواد چې دي مراعات به کوي او د افغانستان سره به په امنیتي سکتور کې زیاته همکاري وکړي.
تاسو خو له کوزای صاحب دوه ټکو ته اشاره وکړل چې هغه تقریبا یو دبل نه لک تفاوت لري. اول خو دا چې د افغانستان اړیکې د زموږ د ګاونډیانو سره دي، د پاکستان په شمول باندې، یو بل زموږ اړیکې د زموږ د نړیوالو متحدینو سره دي. لکه څنګه چې تاسو خبرې از د 2011 کال د اکتوبر نه را دي خو افغانستان د لسو نه زیاتې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامې د خپلو نړیوالو متحدینو سره امضا کړې دي، د هند نه شروع چې د سیمې هیواد هم د زموږ ګاونډی هیواد او بیا تر امریکې او المانو، استرالیا، دنمارک، فنلاند، خپله فرانسا، انګلستان، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونه. او په پلان کې د البته د نورو سره هم لکه د ترکیه، عربي متحده امارات سره هم دغه راز اوږدمهاله ستراتیژیکي موافقتنامې امضا شي. او په دې موافقتنامو کې د افغانستان او د دې نورو هیوادونو چې اوس موږ موافقتنامه امضا کوو، اړیکې او همکاري په ډیر مشخص ډول باندې تعریفېږي. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې وضع یو فوق العاده وضع وه. دلته د ملګرو ملتونو د قطنامو په اساس باندې نړیوالو سرتیرو حضور درلود. بلی د 2014 کال نه وروسته کله چې د انتقال پروسه ختمېږي او ټول مسؤلیتونه هم امنیتي هم سیاسي هم اقتصادي د افغانستان دولت ته سپارل کېږي، نو افغانستان به بیا د دوه اړخیزو موافقتنامو په اساس باندې هم د سازمانونو سره لکه ناټو او نور او هم د هیوادونو سره لکه متحده ایالات او نور ټول هیوادونه خپلې اړیکې تنظیموي. دا موافقتنامې په همدې هدف باندې امضا شوي دي. د افغانستان دپاره ډېر زیات اهمیت لري، نه یوازې په سیاسي او امنیتي برخه کې بلکې په اقتصادي او کلتوري او اجتماعي برخو کې. د امریکې سره موافقتنامه هم د تطبیق په حالت کې ده. دوه جلسې شوي دي د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه باندې او د فرانسې سره هم دا پروسه پیل شوله. موږ په دغه جلسه کې چې په پاریس کې ترسره شو په دوه ورځو کې یو 15 کلن پلان د تطبیقي پلان باندې کار وکړو او هغه تشویق شو د دواړو خواوونه چې په هغه کې بیا ډېر په مشخص ډول باندې هغه فعالیتونه راغلي دي چې په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ټولنیزو برخو کې به دواړه هیوادونه په افغانستان کې د پروژو په تطبیق کې یو د بل سره همکاري کوي، هم د دولتونو د لارې او هم د خصوصي سکتور او هم د غیر دولتي موسساتو د لارې نه پاکستان په مقابل کې څنګه ځان ساتو او د نورو هیوادونو په مقابل کې دا خو د افغانستان د ملت او د افغانستان د دولت مسؤلیت ده. موږ ان شاء الله نن د دې توان لرو، د دې ځاست لرو چې په مستقل ډول باندې د خپل هیواد امنیت تامین مسؤلیت په غاړه واخلو او همدارنګه د خپل ملي حاکمیت او استقلال او ځمکني بشپړتیا نه د هر راز خارجي تهدید مقابل کې دفاع وکړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان جانان موسازی سرګندونی مو د افغانستان او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه واوریده.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د سید جمال الدین افغان پانتون سمو د وړاندې د پانتونونو د نړیوال شورا غړي ټوپ تر لاسه کړ. په دې ویاړ 13 ورځ د دې پانتون په تالار کې غونډه جوړه شوې و چې پکې د کونړ چارواکو، محصلانو او یو شمېر قومي مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه روح الله انوري رپورت لري.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 1901 کال کې په فعالیت پیل کړي چې اوس مهال څلور پوهنځي او شپږ څانګې لري او د 2000 په شاوخوا کې محصلین پکې تحصیل کوي. د پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي رادیو ته ویل چې موده وړاندې د شاوخوا 1600 پوهنتونونو شورا په کابل کې غونډه درلوده چې پکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په ګډون د افغانستان 1200 پوهنتونونو د یادې نړیوال شورا غړیتوب تر لاسه کړ او دوی نن د دغه بریا لمانځلو لپاره غونډه جوړه کړې ده. استاد حامد وای د خلکو د دعاګانو په برکت او د پونتون د کارکونکو په نستړی کېدونکو هلو ځلو یې د پونتونونو د نړیوال شورا غړیتوب خپل کړی دی.
د افغانستان د نافذه قوانینو او د لوړو زده کړو وزارت قوانینو مطابق عمل کول، همدارنګه هغه پرزنټیشن چې ما د بین المللي کانفرنس کې ارائه کړ، د یو سلو شپېتو ملکونو شپېتو پانتونو د رئیسانو او د شپږشتو ملکونو مربوطه ټولو پانتونو د رئیسانو او د وزارت تسلط علي پانتونو د بین المللي شورا د رئیس او اعضاو د خوا مثبت ارزیابي شو. دا یې ثابته کړه چې زمونږ پرزنټیشن چې مونږ په ډېر لږ وختو کې ډېر کار کړی دی او دا هغه معیارونه دي چې د بین المللي شورا عضویت حاصل
کړ. که څه هم چې د افغان سید جمال الدین پوهنتون په ډېر لږه موده کې ډېر ښه بریالیتوب ګټلی دی، خو د پوهنتون محصلین کارکونکي بیا وایي چې په پوهنتون کې د ودانیو د نشتوالي ترڅنګ د برق او انټرنیټ نشتوالي سره مخ دي.
زما نوم صفی الله سلاب دی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون څلورم کال محصل یم د پښتو څانګې. البته په پوهنتون کې خو مشکلات ډیر زیات دي. غټ مشکل دا ده چې موږ پارغي ګو داسې مجهز کتابخانه نه لرو چې د نورو کتابونو څخه معلومات واخلو په خپل مونوګرافونه ته تکمیل کو. د انټرنیټ مشکل لرو چې باید موږ ته داسې یو کمپیوټر لیب جوړ شوی چې تلپو او ویب سایټونو نه معلومات اخیستل او خپل علمی پنګ هم زیاته کړی و.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله د پهونتون کارکونکو محصلینو او قومي مشرانو ته د پهونتون د بریا مبارکي وویل او ژمنه وکړه چې د پهونتون د ستونزو هواري لپاره به ډېر زیاتې هڅې وکړي.
زه بیا هم ټولو کونړیانو ته، استادانو ته او شخصا رئیس صاحب ته مبارکي وایم. موږ څه چې څه امکانات موږ څه چې څه منډه وه موږ بیا د پهونتون په هکله کوو.
د کونړ والی په محصلینو غږ وکړ چې خپل قیمتي وخت یې په سیاسي او نورو منډو ترلو کې نه ضایع کوي او یوازې دې د پوهې ترلاسه کولو هڅې وکړي. کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې پخوا پکې پوهنتون نه موجود او د کونړ محصلین په نورو ولایتونو کې ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. خو څلور کاله کېږي چې د کونړ د خلکو په غوښتنه او د ولسمشر کرزي په امر د سید جمال الدین افغان پوهنتون کې لومړی د پوهنې، زراعت او شریعتو محصلینو په زده کړو پیل وکړ او یو کال کېږي چې پکې د کمپیوټر ساینس پوهنځی هم پرانستل شوی دی.
تخنیکی ستونزه لرو کنه ازادي راډیو ته مو ستاسو را رسیدلې سیمې سونه لوستلی وکړه چې دا ستونزه هواره شوه. ستاسو را رسیدلې سیمې سونه به ولولو. اوس 7:30 د لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
بریتانیا تیر ورځ په خبر رسېږي ارقام کې شوډلې چې د هیواد پاوز په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله اوه برابر زیات د بی پیلوټ الوتکو توغندي اورولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا ته رسېدلی او تمه ده چې پر سوریه د امریکا د احتمالي پوځي برید په اړه خبرې وکړي. د اوباما اداره له ادعا سره سم د سوریه د رژیم له لوري د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره شای پر دغه هیواد حمله وکړي. ملاله یوسفزی چې په سواد کې د نجونو د تعلیم فعال و او د وسوالو طالبان لخوا په ډزو ټپي سوي و د جمعې په ورځ د 2012 میلادي کال د 1,00,000 په ارزښت د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه د هالند په هاګ ښار کې ترلاسه کړه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز غونډې په څنګ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره په کړو خبرو کې د سوریې د شخړې پر سر اختلاف نه دی حل سوی. د اروپای اتحادیې عالی محکمې حکم صادر کړی چې اروپای اتحادیه باید د ایران د اوغو بانکونو او نورو سوداګریو قید سوي شتمنۍ خوشې کړي. په دې بندیزونو کې د ایران د پوستي بانک، د ایران د بیمې کمپنۍ او د ایران د صادراتو د پراختیا بانک شامل دي. او په مصر کې د لری کرایسیوی جمهور رئیس محمد مرسی په زرګونو ملاتړ د هیواد د پوځ رژیم پر ضد د پوځي رژیم پر ضد بیا مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د مصر بیرغ انتقال او مردی وی پوځ شعارونه ورکول.
د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د ریاست دوره د اکشن بی پورس پای تر رسیدي. نوموړی د توقع خلاف د جمهور ریاست 15 کلنه دوره پوره کړه، خو پر هغه انتقادونه دي چې پاکستان په اقتصادي او امنیتي لحاظ له ډیر بد حالت سره مخامخ کړه او د ستونزې نورو ته پریښو دي. په دې اړه جزئیات د فرهی وات پر پټ کې
د فرانسې خبري اژانس په وینا آصف علي زرداری هیڅ وخت د خلکو په منځ کې محبوب نه و او همیشه په جنجال کې و. زرداری د فساد په تور یو لس کاله په زندان کې و. دا سشکاری چې زرداری بل قدرت څخه ورسته خپل نوې ژوند په دوبی او پاکستان کې تیروي. آصف علي زرداری د خپل میرمنې بنظر بوټو له وژنې څخه ورسته چې دوه ځلې د پاکستان صدر اعظم او جمهور رئیس و. نوموړی د پاکستان په تاریخ کې لومړنی ولسی منتخب جمهور رئیس و چې د جمهوری ریاست 15 کلنه دوره یې پوره کړه او نورو انتخاباتو ته یې زمینه برابره کړه. د آصف علي زرداری ځایناستی ممنون حسین دی چې په خوا تجار و. نوموړی د اوسنی صدر اعظم نواز شریف نږدې ملګری دی. ممنون حسین یو مطرح سیاسي څېره نه و او قومي ملاتړ یې هم نه درلود. له همدې کبله له آصف علي زرداری سره یې شخصیت بیخي فرق لري یا په تضاد کې دی. د پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکري د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دی د آصف زرداری په لاسته راوړنه کې یو هم د مختلفو سیاسي ډلو یو ځای ساتل و. اته 15 کلن آصف زرداری د حاکم ګوند له ائتلاف سره چې ډېر کمزوري و او د پاکستان د پیپلز ګوند سره چې پر دوو برخو ویشل سوی و معامله کوله. د هغه بل لاستراوړنه د یوې قوي قضایي قوې پر خلاف غلبه و. هغه ناراض قاضیان چې په 2001 میلادي کال د پاکستان د پوځي حکومت پر وخت لیرې سوي وو، د زرداری د حکومت پر وخت سمدلاسه بیرته پر کارونه مقرره نه سول. له همدې کبله د پاکستان محاکمو زرداری تعقیب کړ. د پاکستان سترې محکمې د آصف علي زرداری لومړی صدر اعظم په دې تور محکوم او له کار لیرې کړ چې د سترې محکمې دا غوښتنه یې عملي نه کړې چې د سویس په بانک کې د زرداری پر خلاف د میلیونونو ډالرو درغلوی دوسیه بیرته پرانیزي او تعقیب یې کړي. حسن عسکری زیاتوي، ما هیڅکله یوه ستره محکمه نه ده لیدلې چې په یوه بهرني هیواد کې د خپل برحاله جمهور رئیس د محاکمې هڅې وکړي. آصف علي زرداری وکړه سوی له دغه لوی جنجال خپل ځان خلاص کړي. د پاکستان پوځ چې د لسیزو راهیسې په سیاسي چارو کې مداخله کوي، آصف علي زرداری د دې لپاره چې د پارلماني دیموکراسي بنسټ کېږدي، په 2010 میلادي کال یې خپل ډیر قدرت صدر اعظم ته انتقال کړ. آصف علي زرداری د خپل خدای پامانی په میلمستیا کې چې د صدر اعظم نواز شریف لخوا جوړه شوې وه، د ملي پخلاینې پر اړتیا خبرې وکړې. زرداری وویل، موږ ملي پخلاینې ته اړتیا لرو، هر څوک ورته اړتیا لري. موږ باید په ګډه ستاسې تر مشرتابه لاندې کار وکړو. موږ باید خپل هیواد پیاوړی کړو او په خپلو کې نفاق نسو زغملی. د زرداری ملګری د مبصرینو هغه خبرې ردوي چې وایي نوموړی په پیپلز ګوند کې محبوبیت نه لري، درز یې راوستلی دی او زرداری به خپل ډیر وخت د باندې تیر کړي. د زرداری ملګری ټینګار کوي چې نوموړی به په پاکستان کې وي او د پیپلز ګوند د پیاوړتیا لپاره به هلې ځلې کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات او جنوب لویدیز متحدان پر سوریه د پوځي حملې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن هم په همدې ارتباط د اروپایي هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. امریکا او یو شمیر متحدان وایي د بشار الاسد ځواکونو په ملکیانو زهري ګاز استعمال کړي او باید د دغه وحشیانه عمل سزا ورکړل شي. روسیا او چین تر اوسه په دې نه دي قانع شوي چې د سوریې حکومتي ځواکونو د مشق ته څیرمه کیمیاوي حمله کړې ده. دوی وایي د ملګرو ملتو د پلټونکو د بې پرې رپورټ او معلوماتو وروسته به پریکړه وکړي. د سوریې پر مسلې د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادو په مشیز غونډې کې چې پرون پای ته ورسېده هم بحث وشو. تفصیل د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ په اسناد له جانقه الکوزي څخه اورو.
د امریکا متحده ایالات او روسیا وای په سوریه کې د پوځي عملیاتو په اړه خپل مخالفتونه نه دي حل کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویل پوځي عمل به بې ګټې وي. د په سن پیټرزبرګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې خبري وکړي.
موږ
وایو موږ پوهیږو کله چې په منځني ختیځ کې ځینې نښتې او یا مصیبتونه رامنځته شي، سمدستي ورسره د تیلو بیې پورته شي. دا څه معنی لري؟ دا په دې معنی چې د تیلو د بیو په جګېدو سره نړیواله اقتصادي وده ورو کیږي. که د سیاست په ژبه ووایو، د نړیوال اقتصاد پر روان سخت وخت کې په منځني ختیځ کې هر ډول بې ثباتي ګټوره نه ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په پوځي عمل ټینګار کوي او وایي د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د حملې له امله دی دغه هیواد ته سزا ورکول شي. واشنگټن ادعا کوي چې د اګست په 20مه دمشق ته نږدې کیمیاوي حملې کې له 1400 څخه زیات کسان وژل شوي ول. چین او روسیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د پریکړې مخالفت کوي او وایي د ملګرو ملتونو پرته هر ډول پوځي عمل به غیر قانوني وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل د ملګرو ملتونو له تصویب پرته پر سوریه باندې د قوې هر ډول استعمال به یو یرغل وي. پوتین زیاته کړه چې د پنځشنبه په ورځ جمهور رئیس باراک اوباما سره یو په یو خبرې وکړي. دا وایي که څه هم چې دوی د سوریه په اړه موافق نه ول، خو خبرې مهمې او ګټورې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل په سوریه کې د کیمیاوي وسلو استعمال د وسلوالو لخوا یو ډول پارونه ده او هغوی په دې ډول د بهرانیانو ملاتړ راجلبوي. د وویل مسکو به سوریې ته مرستې جاري وساتي، حتی په دې هیواد باندې د حملې په صورت کې به هم خپلې مرستې بندې نه کړي. هو، موږ به له سوریې سره مرستو ته دوام ورکړو. دا چې دا مرستې به څنګه کوو، موږ به هغوی ته وسلې ورکوو او په اقتصادي برخه کې به ورسره همکاري کوو. زه هیله من یم چې د مرستو رسولو په ګډون د بشري مرستو همکاري نور هم زیات شي.
د
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې په پای کې وویل د روسیې له جمهور رئیس سره سپینی او جوړونکو خبرې وکړې، که څه هم چې دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ځواب ویلو پر سر لا هم توافق ته نه دي رسیدلي. جمهور رئیس باراک اوباما استدلال کوي که چیرې د ملګرو ملتونو امنیت شورا اقدام هم ونه کړي پر سوریه باندې عمل ته اړتیا ده. جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل د شلو سترو صنعتي هیوادونو یو شمېر مشران دا خبره مني چې نړۍ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر وړاندې لاس تر زنې نشي کېناستلی. دلته په سنټ پیټرسبرګ ښار کې له اروپا، آسیا او منځني ختیځ څخه مشران راغلي او وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد باید د نړیوالو اصولو ملاتړ وشي او د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم پر خپلو خلکو کیمیاوي وسلې استعمال کړي، له همدې امله باید قوي ځواب ورکړ شي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو غړو د جمعې پورې په یوې ګډې اعلامیې کې وویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد دی یو قوي نړیوال ځواب ورکړ شي. په اعلامیې کې ویل شوي شواهد بیخي په ډاګه ښیي چې د اګست د 20مې کیمیاوي حمله د سوریې حکومت کړې ده. په اعلامیې کې په خاص ډول د پوځي عمل غږ نه دی شوی. دا سند استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، جاپان، جنوبی کوریا، سعودي عربستان، هسپانی او ترکیه لاسلیک کړی دی. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان هغه اندېښنې رد کړې چې وایي د بشار الاسد د لرې کېدو په صورت کې به په سوریه کې بنسټپالو ته میدان خالي شي. دی وایي د سوریې هر نوی حکومت به د اسد د حکومت په نسبت ښه وي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده. ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ته مو په مینه هرکلی کوم. د پروګرام په پیل کې خلکو د دوی شکایتونه اوري چې وای خپل سر وسلولو په تنګ کړی دي. بیا د سمکنی ولسوالۍ د خلکو شکایتونه د پکتیا د روغتیا له یو چارواکي سره شریکو.
مرګمیر دی زنانه او د خپل مونږ ډیر کم لرو، فیصدي حتی په نیم فیصد کې نرځي.
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو، اداري فساد، بیا رغونې او نور مسایلو باندې هم خبرې کړي چې د دوی په پیغامونو کې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د اوریدونکو را رسیدلي ټلیفوني پیغامونه اوري چې وایي خپل سری وسلوالي په تنګوي.
تدریس کال کی زمنگ معاشی نہ پخل وقت نہ رکھو کی کل ادری میں سے اوکل سالور میشه چیزی مونگا ماشین رو برکوی سیاچی ماش ریاشی دیوی میشتی ناشوی مونگ تا اولادون را ترغاری دی مونگ بلا چاره نشتا مونگ در ریش جمهور سخا او وزیر ستانه سخا دا اختنه کو چیزی مونگ مشکل حل کوی و سلام
و مردل چی یو اوریدون کی وای روختي کارکون کړي خماش پر وخت نه ورکول کیږي د سمکنی ولسوالی وسدن کی وای چې په سم ډول روختي خدمات نه ورته وړاندې کیږي د شجاع پنامه اوریدون کی په خپل ایمیل کې لیکلی چې د پکتیا په سمکنی کې په کافی اندازه ډاکټران او قابلیتګان نشته کله چې روختون ته ورزو د خلکو ستونزه نه حلوي بلکې ډاکټران کم او ناروغان زیات دي او دوی ورته رسیدګي نسی کولای دا و د اوریدون کی ایمیل خود پکتیا روختي چارواکي وایي چې د دوی فعالیت زیات موثر دی او تر خپل وسه د ناروغانو خدمت کوي دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د بوخا په پرتله د مایندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه سوې او روختونی زیات ناروغانو ته روختي خدمات وړاندې کوي داود تپان د سمکنی ولسوالی د مرکزی روختون لمشر ډاکټر قادر خان اشرفی سره مرکه کړې په سر کې پښتلې چې په لنډول په روختون کې د ورځنیو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي
په دې ځای کې موږ خپله د شپږو اتو ولسوالیو ناروغان استي سمکنی مرکز دی دغه شپخانه او دلته تقریبا 300 نه 500 نفر پورې او پی ډي کېږي د ورځې ورځې موږ دومره لپاره ګورو دې شپخانه کې چې کوم ناروغان چې قابل دي بستر وي هغه بستر کوو کوم نفر چې سرپو معایناتو ته ضرورت لري تشخیص ته ضرورت لري یا تداوی ته هغه خپله ورته کوو دوا د خپله د روغتون څخه ورکوو لابراتواري معاینات ټول مجني ته کېږي اکسرې ته کېږي خو منتهه اکسرې اوس پوله شوه مخکې نه وه پول شوې او تکنیشن د اکسرې عملیات شو یا هغه ته څه کینسر د مغزو ولګېدو اوس یې په یواز کې یو نفر نه درواله خو دې ورځو کې شاید روشي دی نوی نفر وتل وسلاس بستر نور اضافه شوی دی 50 بستر مخک دیش بستر وو منته مون خو دی یو دی جری دی پر داغنه لرو بستر تو سیواله دل زنانا بستر وو اطفال بستر وو جری زنانا بستر وو مردانا مدری دو نفر موجود وو نور مو رخصت کړی دی
دی خلکو خبر دا ولادی ناروغان مسلو کی اتیا دل تشبخانه کی مری دی ډاکټرانو دی نشټوال لوجټران
اغه ځینی کلینیکونه دی چې د پاکستان د خوانه ځینی شخصي خلک دلته هغه کوي روبلی کنه اغه ډاکټرانو اغه کلینیکونه مندیګه یو تبلیغاتي منتره دلته مرګمیر دی زنانه او د خپل مونږ ډیر کم لرو په سدي هتا پدنی انی په سد کې نارځي
یڅ خلکو خبره تاسو سره
بالکل لره دوه هر چې دا کړی د دروغ وي هغه خلک دي چې نه غوړي چې دلته سی خدمات راشي نو ارزښت خلک
به خپل خبره وکړه تاسو دلته اته څل وي کس پرسونل لري
او از پنځه نفر ډاکټرون دي مردانه ایوا زنانه ډاکټر دي څلورې میډوایف دي څلورې نرسون دي اته نفر نور نرسون دي او شپه مردانه او شپږ نفر هغه دي ټیکنیشنون دي
تاسو دا لري کله چې موږ په شپخانه کې وګرځو په شپخانه کې د سپایي وضعیت لکه د یو روختون د سینخ کار
دا خو ته تویل شوی دی چې نه زپد پر نه پر موږ مزب کړی دی پر اسا کې هغه کېږي په کېږي دا ټول د خور وطن د هر خود ډول راځي دا خو د سینه د ټول وطن شیشه او ټول کانکریټ یو بر شي کنه خو موږ ته روختون په کېږي سپایي کېږي او د ټول ورشي باندې پر منځل کېږي
په دې شپخانه کې تاسو اوس 300 برېښنا لري
شپې خو لرو ورته په خو چې ضرورت شي به موږ جنریټر برېګم تر
شپخانه کې دا ملي چې ډیر وخت شپې له خوا به برېښنا نه وي.
نه دا خو دروغ دی کنه، هر څه ویل کېږي، لیکن شپخانه کې برېښنا وي شپه ورځ دلته کتر شي شپې بیا ارزکه ما خو نه تر څوره پدې
داسې تور دی. شپخانه په دې ډاکټرانو باندې لګیږي چې دوی په یو سات په شپخانه کې حاضر او نور په خپل مینه خانو کې دا تر کومه پرې
دغه نشته. هغه دروغ دی. مونږ ډاکټر سیون چې کوم دی تعداد کم دی، پرځن یو دوه نفر لور شي، هغه ټریننګ دی پر لور شي، یو پرځن په کوم مجلس کې میټینګ دی پر لور شي، او دوه نفر چې درې نفر چې پاتې کیږي هغه او پی ډی کې مو په شمول کنه. کوم مشکل نشته، خو منتظر مشکل په پرځ کې دومره خو خو به، لیکن د دې رش د خلکو ډیر دی، په دې خاطر خلک وي اوس پرځن ته چې زه هر اوره چې مې نه کوم سلو یو نیم سل نه پر زه مې نه کوم خپل شخصا، لیکن دې خو نو بات په کار دی، وخت په کار دی، دغه د تشخیص ته دی لپاره دواګونی پرځن چې موږ ورکو او خلک فکر کوي چې پیر سات کې دی ټول یو ډاکټر هغه، لیکن دا شاید موږ نه منو.
یعنی دا د خلکو خبرې ټول دروغ دي،
د خلکو خبرې به ځینی سي وي خو ځینی هغه درست نه دي.
ډاکټران د شپخانه په رسمي وخت کې هم په خپل ماینه خانه کې ډیری
نه دلته خو ماینه خانو کې خلک نه وي، سبیره تر مسپخین دوه بجو پورې خي، حتی چې یو نفر کور لري هغه بیا موږ ته وایي چې موږ ځو، نور خو ته څلورو بجو پورې رسمیت ټولي.
تاسو خو اوس په خپل ویل ستاسو دلته درې څلور ډاکټران لري، خو د څلورو ډاکټرانو کې یوازې تاسو دلته وینم، نور څوک نه راته ښکاري.
آفرین. دا یو نفر لور دی د ټي بي مسؤول، هغه خپل ګرځي ټریننګ دی پر لور دی، بل سپل ډاکټر نه میږي هغه ټریننګ دی پر، بل رخصتي اخیسته دی دولس ورځې د خپل دی انجو دفتر نه. هغه یو ډاکټر بیچاره سترګې عملیات شوي، دغه یو مشکل په سر دغه نه نظر ډاکټر امان الله.
په دغه رش کې تاسو ډاکټران یا ټریننګونو ته تللی دي او یا هم په دغه مشکل اخته؟
دغه دغه مشکل خو یې کنه په ټولو ځای کې دوی چې ټریننګونه کې بیا خو مریضان ته ورسی نشکولې دوی تشخیص ته دی به دی پوره
نن کنټرول چا کا د ډاکټرانو په ځای کار چا کا
نو نن ډاکټرانو په ځای مون کار کوله. ډاکټر صاحب امان الله او ډاکټر بسم الله بیا ورسره تکلیف ته وجول شو د 1200 بجو پورې خپل ویرا ساتو ور کړی دی.
نو تاسو خپل ویلی سي ډاکټران نن موږ څلور پنځه کس څلور ډاکټران لري درې
په وخت د ډاکټر او یو بل ډاکټر و هغه ته کوم مشکل جوړ شو، یو ډاکټر بل و چې زو می بل ډاکټر څلور ډاکټران موجود وو.
تاسو ټول څلور ډاکټران لري
نو خو ګوره کنه یو ډاکټر ته خو مشکل پیدا شو د تو می چې هغه مشکل څلور 1200 بجو نه ولي، او بل ډاکټر چې 1200 ورځې رخصت اخیسته دی، او یو بل ډاکټر چې هغه میټینګ نه پر لوړ ګرځېستا
نو خو دا تاسو وایي څلور دلته زیرو څلور لاړل نو تخ پاوله
کې مو په شمول کنه زه ومه یو ډاکټر بسم الله ډاکټر امان الله او یو د خزه ډاکټر
خانو دوی ستلری دی غوی په ځای چا کار کوم سی 1500 مریضان راځي اتمن دی یو ډاکټر
نو واورې سکه نه ده خدای مو تک تخمینی دی ته وي تقریبا کنه چې د درسونه نه ولې 2450 نفر نظر په واسه را کنه موږ تر ارزي، لیکن دا مریضان خو خپل ډاکټر صاحب دی دغه کې موږ خپل په جیل کې یا دالت موږ خپل مینا کو ډاکټر بسم الله یعنی تر 1200 بجو پورې درې نفر ډاکټرونه خځې په شمول څلور درې نفر چې دی بیا رخصت خسته ده.
د څمکنی ولسوالۍ د مرکز روغتون مشر ډاکټر قادر خان اشرفي وو. د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو.
فروری د کندهار د میوند څخه سره په تماس کې يم. د میوند ولسوالۍ په سرت کې عموم یو لوی ستونزه لري، هغه لکه د اوبو مشکل، د تکاک اوبه نشته. د ولسوالۍ مرکزي بازار چې د هرات کندهار پر عمومي لین باندې موقعیت لري او هر ورځ پر دغه لار په زرګونو مسافر کېږي. دلته دا څه چشاک اوبه بالکل نشته، حتی خپل ولسوالۍ هم اوبه نه لري. عسکر هم په ډګو کې اوبه د ډېر ځایو څخه ولسوالۍ ته وړي، او د دغه ځای مرکزي شفاخانه هم بالکل د اوبو د نیسي سره مخامخ ده. تاسو عام ولس او دومره غټ بازار او دومره زیات نفوس د ژوند د هغه اولني سبب چې اوبه دي بالکل محروم دي. نو زموږ ارزو د ازادي راډیو څخه دغه ده چې دغه ټکي د یو چا وسته ور ورسوي، او په دې لپاره د یو اډون مرجع سره مرکه وکړي چې یو عمومي ټانکر جوړ او نلونه دې کش شي او دغه پرنفسه بازار خلک څنګه ته وساتي.
اوریدونکو ته به وایم چې ستاسو د پیغام موضوع مو له خپل خبریال سره شریک کړه چې په یو جلا راپور کې وسیړي. مننه. د نورو اوریدونکو پیغامونه پر بیلابیلو مسایلو دي، یو په بل پسې خبريږي.
زه خانره مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان اسلامي دولت پارلمان کې اواز ده هغه دا چې باید برېښنا وزیر اسماعیل خان باید د نور په کور کې نه ول شي. دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو، د کاپیسا سیند، د پنشیر سیند او د کونړ سیند، ټول سیندونه پاکستان ته روان دي.
زخندرم اینوال پکتیا ولایت زادیاری ولسوالی اوسیدون کم باید برکنا وزیر اسماعیل خان باید نور په کور کینول شي دا ځکه چې مونږ څومره سیندونه لرو د کاپیسا سیند شیر سیند او د کنړ سیند ټول یې اوبه پاکستان ته روانې دي د فرا سیند او په ایران ته روانې دي خپل سیندونه لرو خپل بریکنا ډیمونه لرو خو بیا هم د تاجکستان هیواد د بریکنا سوال کوو چې مونږ ته برق راکړه کرامت مشرف والی هم د کنړ ولایت اوسیدونکی یم خاندار له مې اړیکه نیولې ده محترم د رئیس صاحب جمهور الله دا سوال لرم چې تا په خپلو دوو انتخابي دورو کې وویل چې زه به د کنړ پر سیند باندې ډیم جوړو انتخابی دورم ختمیږي او تا ولې د کنړ پر سیند باندې ډیم جوړل کو آیا د کنړ سیند اوبه خرڅې شوې دي او کنه ولې د کنړ ته توجه حساب د دولس دیارلس دوه انتخابي دوره او په یوه انتقالي دوره کې ته ولې د افغانستان لپاره کوم پرمختګ وکړو ولې د کنړ اوبه په پاکستان باندې خرڅې شوې دي په کنړ چې د سره تغذیم په سردار داود خان په وخت کې دغه سروې شوې وه ولې دلته یو کانډاک د دغه امنیت نه شي نیولی مونږ افغانان پخپل امنیت نیسو دولت راشه په دغه ځای باندې کار شروع کړي مونږ د خپل هېواد امنیت پخپل ساتو ځکه چې مونږ یې خالي سلاح کړو خپل همسایاو ته د ډي آر په نامه لاله سلاګانې ټولې کړلې ولې کو دا سلاګانې مونږ سره وي مونږ د خپل سرحداتو لم دفاع کړې وې
د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلي تندر دا پیغام تاسو ته پرېږدم د پکتیا ولایت د څمکنه په ولسوالۍ کې د کوم سړک چې پوه شوی دی ګردیز او د پټان دا ډېر ښه خراب دی پاکستان ته موټر ردي په همدې سړک باندې تګ راتګ کوي د غاټې لې موټر وړ برې دا سمون وړي دا سړک مات کو ډېر داسې مات کړی اوبه نه وایي دا سړک بیسی پوښاو دی په ټول عمر کې دا سړک مرکز کابل ته هم لاندا خو دا سړک د ګټ رنجل شي کنه جوړ دی ولې نه جوړی دا سړک دا سړک جوړ شي کنه بیا کثیر دولت دا سړک نه جوړوي دا ټیلی موټر په دا سړک باندې حرکت وکړي دا هغه دی باندې ماغه جلبانی دی کندار سټریم ولر کې زمين په پوښتیا سړک دی بیا ما دي سړک ټول مات شو زمين لکارې وبسالو دا ټیلی موټر لګی لاسا
زه نیک محمد د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د ایر درې اوسیدونکی څوک چې موږ دا پیغام اوري موږ په درا کې درې پلونه سروې کېدل او جوړېدل حکومت لخوا سروې شوي وو او جوړېدل او د سیمې خلکو بند کړل طالبانو نو آیا د ټول خلکو نه زه دا غواړم چې آیا دا د اسلام ته د افغانستان اسلام ته جهاد ته خدمت کړي او که بل چا مزدوران دي نو دا پیغام خدای دې وکړي چې ټول خلک واوري او خدای دې وکړي دا هغه پریږدي چې سرویس وي موږ پلونه
انتخابات کی بات ہے پخوا د کاپسا ولایت هغه ولسوالۍ څخه تاسو سره پاتې کیږم لکه څنګه چې ما واورېدل د مطبوعاتو له لارې چې پنځم د جوزا کارتونه ورکول کیږي مطلب هغه کسان چې کارتونه نه لري او یا ځوان عسکرانې عمر سره رسیدلي او کارتونه ورکول کیږي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي خو زیات تفصیل به نور پلان به وایم چې داسې یو زما په نظر البته د حقایق او شواهد او وقتین علم دا یو سیاو توتیا دا یو ابس کار دی یو مسارف دی ځکه چې افغانستان حالات او شرایط او امنیت چې سره ګوري دغه انتخابات او عرب کې هیڅ په هیڅ وجه خصوصا شپږ د سره تراویات سره ساحه د افغانستان کې د انتخابات امکان نه لري مثال د تاګاب د لسوالي د کوم دلته فکر نه کوم چې هغه حتی ولسوال او پولیس د ولسوالۍ نه وته نشي هغه به څنګه د امنیت او د نور مسایل
زه د خوب څخه خبرې کوم دا چې زه یو متجرب استاد یم زما هیله د ټولو ځوانانو څخه او سپینګیرو مشرانو څخه دا ده چې د راتلونکي ریاست جمهوري انتخابات لپاره ټول ځوانان ځانونه تیار کړي. دوسته لازمه ده چې په سیاست کې دخیل شي، د وطن د ترقۍ په ګوند کې یا د عدل او انصاف په ګوند کې خپل ځانونه شامل کړي. که چېرې دوی دغه کار ونه کړي، متفرق اوسېږي، نو دوی نه به اوسني جنګ سالاران، اوسني تنظیمونه انتخابات وګټي او دوی به نوره هم در په دره ګرځي. زما د ټولو ځوانانو، سپین ږیرو، مشرانو، وطن پرستو خلکو څخه هیله دا ده چې یو مترقي ګوند پخ کړي او بعض د ځانونه شامل او دخیل کړي.
اوریدونکو، له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام د غلطه پای ته رسیږي. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو. او په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تاګ راتګ د بندیز مسله هم څېړو. تر هغه د خدای پامن.
Oh,